څنګه د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو وایي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي ګوندونه د ټولنې د پرمختګ او اصلاح او د غرض د حکومت پر چارو د څارلو په برخه کې مهم رول لوبوي. البته د یادونې وړ بولو چې په تېرو شلو کلونو کې یو انتقاد هم چې پر سیاسي ګوندونو کې دا و چې ونه توانېدل خپل ګوندونه افغانستان شمول کړي، یعنې د افغاني ټولنې ټولې پرګنې سره راټولې کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د سالنګونو د ساتنې او څارنې د اداري مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له 150 ساعتونو بندیدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 80 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 100 سانتي متره واوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځایه کېدل او د هوا سوړوالی زیات شوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغیو د کنټرول مرکزونو ته د نورو اسانتیاوو برابرولو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دی یوه لنډمهالې موافقه وسی. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې. د راپورونو له مخې تر ټولو ډېرې پیښې پلازمینه برلین کې ثبت شوې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د ادعا رد کړه چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره وه. بریتانیا پرون وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ژور خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بس دې خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خپرونې میلمنه مو روهینا مهرابزاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې ده. او بل میلمه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. روهینا جانې، په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې موږ ته داسې راپورونه را رسیږي چې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ژور خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات شوی دی او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسې د خپل ژوند کیسه کراته وکړئ.
دا خبر دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم او زه پیدا شوی یم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټه ورور نه و. د غریبي حالت نه زما مور زما واده وکړ یو فیملی سره. بس هغه ځای چې زه واده شم زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې و هغه ښه سړی ونوته، بېزت سړی و، د خپل سنگول عزت ته به کتل او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه ووژ نه د کور نه یو باسه، روتۍ مو ورکوه، یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغې بچ کړو. په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه ګډه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړ چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره وو او د خپل په مخالفت په مخ باندې ودرېدل نشو، ځکه هغه یې دغه وخت چې خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پز نه چې ما کوشش وکړ چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورک او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل، نو ټول په مخ باندې همدغه یې وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره و بیا سره کوم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی پسې دوی راغلو چې زما یو لور و زما د واده نه، نو دوی وایي چې دا بچی ورکا. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وای نه ما طلاق ورکړی ده، ته د دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي، زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور په لار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپړې نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچاوه، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بېرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته ورکړو، ما خپل بچی واغېستل بېرته پاکستان ته راغله. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبره، هغه زما پسې د غزي باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخلم او راوړم. کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزي نه سامان راوړم خپل لپاره لګه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم دغه هغه ایج باندې نو ما چې زه کوم کار کولی شم، یا چې بیا مال چې زه زی او لیره به ولګم هغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم، نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل. زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیدن شو، زما لاس چې کچ شو هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرې کړو. دغه پس نه زما بچی دوی
بلې روحي ناجانې تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړو. دلته چې راغلم دی زمان په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیدن شو. دغه پس نه دوی زما ټول ګله را پرې کړو په شیشې سره، زما پوره یو لاس کټ شو. اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یې مزه، یو لاس مې کټ شو همدغه د سوسال د وجه نه.
یو لاس دې پرې سوی دی؟
یو لاس مې پرې شوی ده. او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایت لاس واچول، سره نور کومه چاره نه وه.
بلې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې، کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اورئ؟
بله، د جوار خفګان او همدارنګ د ځان وژنې د خوټې کوم خبرې وکړل، زیات ځان وژنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورنی مسایل، کورنی تاوتریخوالی، رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات، یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور، بعضې رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او ښارونو کې نافذ دي. د هغې په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغلته چې سوی تفاهم وي، هغلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، هغلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې د پښو لاندې کېږي، هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې، یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي، چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني، په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کیږي.
بلې، د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده، موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روحینا جانې، که تاسو موږ ته دغه وایست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه را اوچت شي. مگر زما خاوند خپل ماته وای چې هغه طلاق پیپر چې ما تاسو جوړ کړی د ټول په مخ باندې امغه ما تاسو اکسپټ کو ته زما د خور په شانې د هغه پات مې زما په لای کې راتلې نشي او د تاو د تا بچي څه حق مونږ سره نشته بیا هم خای چې زما کوم حق نشته ما په روز کې ته خوش کړي بیا زما بچي په سی ولی راځي ولی زما بچي زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتل نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړی نه ده زما بچي ته ټول لایف داغه یو مور ده چې هغه مزور خزه ده نو هغه ولی بیا زما بچي واخلي زما نه ولی ځاتې وکړي زه مجبور یم چې څه کول نه شم خپل ځان وژنم خپل ځان به سوسایډ کوم
صافی سب تاسی واوری دل چی درو هینا قضیه یو مخکینی قضیه ده خو دا تر اوسه پوری ده دغه جوار خبگان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګیدلې دي دوی له وظیفو څخه به برخصي وي دي او انجونی شونځوي ته نوري نسیت لای تر شپږم ټولګي پورته په بیلابیلو راپورونو کې انجونو مشتویل دي چې دوی څومره له جوار خبگان سره مخامخ دي ستاسو په نظر دغه وضعیت ته شوز پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي
بل ما مخکې عرض وکړ چې یو هغه موضوع د ځان وژنې او د روحیناتو خور و چې هغه کورنۍ ته تریخوالی او مشکلات یې وروسته بیا هم ته وږي هو ستاسو ما پوښتنه وکړه مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کېدلی شي کورنۍ کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي همدغه څنګه ستاسو یادونه وکړله د مکتب یا خونځي ته نه تګ په ځوان نجونو باندې د هغې پروان باندې بدې اغېزه کوي د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي همدارنګه د وظیفې نشتون دی د اقتصاد خرابوالی دی اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادی او فزیکی موجودیت ته پښتون لاندې دی چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي دا ټول مسائل کومه مخکې دا غینم د طالبانو ځوینه کوسمګه ټول مسائل د طالبانو په توګه باندې تاوانونه دا صحیح خبره نه ده ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلات او پرابلمونو ښکار شوی دی او هغه سره مخامخ وو همدارنګه په ورستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېریږي انجونې په کورونو کې پاتې کیږي یا خپل ښوونځیو ته نه ځي نو دا فشار علاوه کیږي څو چنده کیږي او نو د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي خو زیات اوس فعلا د پاره چې موږ په فکر کوو زه په ټولنه کې قرار لرم زیات اقتصادي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کیږي د خوارځواکۍ سره مثلا د لباس نشتون سره د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره چې ما مخکېار دوی چې هغه مادي او فزیکی شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعیني او هغه د مشکل سره مواجه کیږي نو دا دوامدار شو ته میاشت شو او همداسې ادامه پیدا کوي متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري انجونی او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري نارینه حتی کار نه لري انجونی خلاصې کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي دغه د لامل کیږي پروان باندې مستقیما اغیزه وکړي او په نتیجه کې د جوار خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي هغه څوک چې کله دي په لحاظ مساعد دي نو هغه ډېر ژر په جوار خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي
جوار خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژن ته لاس اچوي
زه سم دا رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کیږي د مور پروان باندې مستقیما او شدید اغیز راوستل شي او هغه داسې کېدای شي لکه تاسو یادونه وکړل ځکه دا عاطفي برخه د مور په پروان کې ډېره زیاته قوي ده کله چې د تکنیتوب او مشکلات سره مخامخ کیږي نو د عاطفي او خلقي ناروغي رامنځته کوي چې جوړ خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغي هغه اساسي برخه ده خبره دا ده چې هغه تر شریعت کې هم خپل شرایط ویل دي چې په څو وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څو وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط په لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده په تیر سخت شرایط کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي او طلاق یو بد پدیده ده او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د جوار خفګان یا ډپریشن رامنځته کوي یو غټ عامل د طلاق شوی افراد کې ډیر زیات وي چې هغه د خلقي رابطه یا عاطفي رابطه د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې چې دغه رابطه خرابېږي کله چې دا خرابېږي شخص نه امیدی پیدا کیږي هغه خپل دوست او عزیز له لاس ورکې جګړه ما اولاد دې ځکه هغه تنه چلا کیږي او کله چې چلا کیږي د مور پروان مستقیمه نغیز شیندي او هغه د جوړ خپګان او بل اخرات ځان وژنې لپاره مصائب
کی مننه ډاکټر صاحب تاسو لمر سره پر لاین پاته سي زبرت تاسو پر اعظم روهینا جانی په دې اړه باندې تاسو خبري کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې نو آیا فکر نکوي چې تر دې چې په منځ کې عمر کېږي یا تاو تر خوالي واقع کېږي یو چاته زیان رسیږي تر هغه شت نه دی چې څوک سره جلاسي
تاسو خبره سمه ده ملال جانه ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایز بچي زه کوشش وکم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي سمه ده چې زما عزت هغه ځی باندې خطر وو ډاکټر صاحب تم سلام زما طرف نه غوښم سم وای دا سم وای چې د شریعت دلار نه زه تاسو ته وایم سمه ده شریعت څه ویل ده چې شریعت ویل ده د یو چا عزت ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د څو طرف نه سیف نه وو نو زما د بچي عزت هغه ځای باندې سره کم سیفي زه په کور کې وګای پاتشم تهګه پاتشم محل به وقاره ما خپل ځان سوسایټونه کو یو مور خپل لپاره سم کولې شي خپل بچي لپاره سم کولې شي هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچي عزت بچول لپاره نه راځي ملالای جان زه ډیر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق وانه خلما بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل زه یو مور ومه ځکه د پلانه د مور حق زه اوس خدګیګه आवाज باندې وایم چې دی مور حق ډیر زیات وی کله چې زما لاس کټ شو زما بچای ما سره په یو بیت باندې پراته او ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما په سیدا او ما ته وینه پکار و زه څلور میاشتې په سپټال کې ما ډیر زیات وینه پکار و زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده بیا هم کله چې زه هوښ ته میراغل خپل بچای لاس نه مینول او ما وایي چې زلایت کوم خپل بچای لپاره کوم هغه ځای ما و نه وایي چې زما راکېګم ما سوسایټو کو سمه ونه کو هغه پاتنه چې ما ته پته ولګیدل چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې ما سره چت نشته هیڅ نشته د خپل بچی گزاره کول نه شم هغه ټایم ما سوسایټو لاس ولګول یا هم زه په خیوان و ما چې زکه وله زه خپل بچی لپاره سم کولې شم او یو پلار نشی کولی کلی نشی کولی چې هغه کولی شو نو زه چې یو مور یم یو لاس سره دومره قرباني ورکوم ولې دا هغه پلار دومره قرباني ور نه کو ولې زما سفرال دومره ور نه کو هغه ما زما سفر و زما د بچای خو پلار و ولې هغه داسې کار ور سره وکړو زما خامن و زما د بچای پلار و ولې داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغه بچول نه شو نو د بچای عزت سره هم خیال وکړي دا خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلان ته حق ورکی یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل زینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي خپل بچي ساتل شي مګر یو پلان خپل ځان ته وعده کوي هشتزي چې هغه هچ زما په خیال کې نه قبول کی بل خزه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي او خزه دغه څه خیرات غواړي د دوه قانون خپل بچي لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غونډه هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي ځکه چې زمون سوسایټي چې کاو من خو څه کاو چې زمون څوک نه اوري
په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسېلته ورسره مرسته وسی د رواني او د اصحابي لحاظ
متاسفانه په افغانستان کې د روان ټول نړۍ کې هم د قسم استګما او قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی ډیر پوری د مسایل خوفیه پاتې کیږي ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډیر کم کسان یو فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یاد جوور خفقان نه نخانی لري ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روختون ته مراجعه کوي بلې مراکز ته د ولسوالیو په سطحه کلینیکونه دي چې هغه څنګه د اساسي خدماتو مثلا پای کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران تور ټول شوې دي او ته د فاميلي چې په دې مسایل باندې او څه غاهي لري یا په هاوی لري نو هغه ته مراجعه کوي اما ډیره پورې ما مخیار زو چې دا مسایل د نظر پټ پات کیږي دا بازه د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوی وي او یا مراجعه کړی وي او یا څوک پوښیوي وي اما ډیره پر انداز څخه په چوپو د خوپیا شکل باندې پات کیږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چاته څنګه نه ښکاري، یو مشکل نه ښکاري، وای دا د خپل شخصي مشکل نه، د رواني د مرض او د اختلال په شکل ته فکر نه کوي. اما متاسفانه جوړ خفګان یا ډیپریشن، رواني روحي ستونزې او فیملی او کورنی تاوتریخوالی او فشارونه چې تاسو په رواني ستونزو کې راځي، دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلک ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي. هغه خلک سره ځان وژنې افکار پیدا کوي، لکه څنګه چې د روحینا خور ویلې، کورنی تاوتریخوالی، کورنی نابسامانی، اقتصاد خرابوالی، یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول، چا ته خپل حق نه ورکول، د رضا پرته ودونه کول، په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول، د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول، دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخره په کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شوی هغه الته یو مزدوري حیثیت پیدا کوي، خپل حقوقي حیثیت چې دی مېرمنې په توګه نه، کورنۍ د مشر په توګه وي، هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې. په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې، لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګ د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي، هغه باندې شاقه کارونه کېږي، د هغه د رضا د پرته، د هغه د رضا د غوښتنې پرته عمل پرې عملي کېږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي، چا ته یې نه وایي، د ځان وژنې په اړه باندې چا ته نه وایي، چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نظر تور دی او ماته دا ژوند بې معنا دی. او بالاخره غواړ مثلا په دې ځان وژنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خراب شي، د ژوند د خوند موضوع خراب شي، تر راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي، فکر وکړي چې زه هیڅ نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري. بالاخره د ځان وژنې افکار رامنځته کیږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي، متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي، اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي، هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي، دی وایي راځه یو اکت به وکړم، د ځان وژنې یو څه دوا نه او درمل نه به استفاده وکړم، یا ځان ته به صدمه ورسوم، او بالاخره بدې زما غوښتنې ومني. نو متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ونه رسول شي، چې زیات په ځوانانو کې دا ډېر زیات دی، خصوصا په ښاریو کې، نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته، د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري، په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کومې دي هغه واردونه لري، د بستر دپاره هم ناروغان مني، او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي، اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي، چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپله دغه ډاکټر صاحبان ته ټرینینګونه ورکړي دي، چې سوسایټي دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی، او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د روغتیا وزارت مخکې دا دایرول دی، او پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېر مهمه موضوع ده، تاسو چې نن رانیولې ده، متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روحینا جانې، دوی د قینورې لرو که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علیکم جانه، نه ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده، ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني، سم چې وي د سړی مني، او دغه څه په حالت باندې چې مونږ سوسایټ کوو، زمونږه ما باندې تیر شوی دا زوایم، هغه تایم باندې څوک نه پوهیږي، خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهیږي چې درد وي، او دغه دنیا ورته فرایا کیږي، بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس مې طالب تلار شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي، نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې، تو مسلمان نه یې، او مسلمان د سوسایټ نه کوي، مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي، زما بچی کله چې وګه پاتې کیږي زه سوسایټ مجبور کیږم، کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزور شو یم، زه سوسایټ کیږم، کله چې زه پروت کی یو شپه تیرو ما سره کور نه دی، زه سوسایټ باندې سوچ کوم. نو دا څوک سوچ کول نه شي، هغه څوک زه طالب ته سره کوم لاس شم، هغه خو بس سریان ته تایم ورکړي، د خزل کوم طالب معنی نه لري، ته ټول په کوم قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د خزل څوک
مننه. روحینا جانې، تاسو څخه او د ډاکټر صاحب مصافي څخه ډیر مننه. د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل اندیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه